آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی دا رپورت لرو چې د افغانستان حکومت پر پاکستان باندې د امریکا د امنیتي مرستو د بندولو د پریکړې هرکلی کړی. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ پاکله اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په غرمه په ایران د وروستیو حکومت ضد مظاهرو په اړه بیرانۍ غونډه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې وروستیو کې د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو روسیې د جوړېدو سره مخالفت کړی و. نیکی هیلی ویلي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په ایران کې د حکومت ضد اعتراض کوونکو ملاتړ وکړي. هغې وویل
I call on all of my colleagues to join me in amplifying the message of the Iranian people. And I call on the government
زه په ټول خپل ټول غړو هیوادونو ژغ کوم چې د ایران د خلکو پیغام سره ودرېږي، او زه د ایران په حکومت هم ژغ کوم چې د خلکو د ژغ د بندولو دې ډډه وکړي او انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی خلاص کړي. زه په اخر کې دا هم وایم چې د ایران خلک به خپل راتلونکی په خپله ټاکي، او بې له کومه شکه او بخښنې د امریکا متحده ایالات د ایران د خلکو سره ولاړ ده چې د خپلې ازادۍ، سوکالۍ او عزت لپاره هڅې کوي. د دې غونډې له مخې یو روسي خبري اژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال سرګی ریکابوف له خولې وویل موږ په دې مسله کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته کوم نقش نه ګورو. نوموړي وویل چې د امنیت شورا نشي کولی چې د ایران په کورنۍ مسله کې کوم رول ولوبوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر غلام علي خوشو هم په هغه څه چې نوموړي د ایران په چارو کې د امریکا لاسوهنه ګڼي اعتراض کړی دی. په عین حال کې په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو دوهمه اونۍ ته داخله شوې ده. تر اوسه پورې په دې اعتراضونو کې لږ تر لږه د 22 کسانو د وژل کېدو راپورټونه ورکړل شوي دي، او د زرو څخه زیات کسان نیول شوي دي. زرګونه کسان د جمعې تر مانځه وروسته د ایران د حکومت په ملاتړ سړکونو ته راووتل، او دا درېیمه ورځ ده چې په دې هیواد کې د حکومت په ملاتړ لرونه کېږي. د حکومت ضد لرونه په اړه راپورټونه هغه مهال محدود شول چې د ایران حکومت په ټولنیزو رسنیو باندې بندیز ولګاوه. د امریکا متحده ایالات ویلي چې د دغه هیواد یمن ته د 50 میلیونو ډالرو زیاتې بیړنۍ مرستې ورکوي. امریکا ویلي چې دغه مرسته د هغو 22 میلیونو یمنیانو لپاره ده چې دا وخت بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. مارک لوهارت چې د امریکا د بشري چارو او بیړنۍ مرستو د عمومي منشي مرستیال دی په یو بیان کې د جمعې پر ورځ ویل دی لا هم د یمن د خراب وضعیت چې مخ په خرابېدو دی سخت اندېښمن دی. هغه وویل چې په دغه هیواد کې وضعیت د جګړو د زیاتوالي او د هوایي بریدونو له وجې نور هم خراب شوی دی. اسلام آباد په پاکستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا انتقاد رد کړی او ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د نورو د ماتې قرباني شوی دی. تر دې ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتو په پاکستان د هغه هیواد په لیست کې شامل کړ چې له مذهبي ازادیو په سرغړونه باندې تورن دی. بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو اعلان وکړ چې له پاکستان پوځ سره به امنیتي په برخه کې د 900 میلیونو امریکایي ډالرو په اندازه مالي مرسته وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هدر نوهارد د مرستو ځنډولو په اړه ورمرز په واشنگټن کې داسې ویلي وو
Today we can confirm that we are suspending security assistance only to Pakistan.
نن موږ کولای شو دا تایید کړو چې دمګړې به له پاکستان سره امنیتي مرستې تر هغه وځنډول شي څو چې پاکستان د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد کاتي اقدامات نیوي کړي. موږ داسې ډلې ګڼو چې سیمه یې بې ثباته کړي او همدارنګه په امریکایانو یې بریدونه کړي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر ویلي چې امریکا پر افغانستان کې د خپلې ماتې ملامتۍ پر پاکستان اړوي. د امریکا متحده ایالاتو په جنوب ختیځ کې د وروستي طوفان په نتیجه کې 4 تنه نور هم مړه شوي دي. دا کسان وروسته له هغه مړه شول چې د بم سایکلون په نوم ستر ژمني طوفان د امریکا ختیځ سوایل وځپل. له دې سره په دغه طوفان کې چې زیاتې واورې د ورېدو او د امریکا ختیځ ته سړې څپې د انتقال سبب شوي د مړو شمېر 14 ته پورته شوی دي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون د جمعې پر ورځ ویلي چې سړه هوا به نن او بل سبا هم هلته محسوسوي. د امریکا پوځ هغه راپورټونه تایید کړل چې په سویل کې خبره سول، او پر اساس ویل شوي دي چې له جنوبي کوریا سره پوځي مارونه ځنډوي. ټاکل شوي وایي چې د امریکا د پوځ د جنوبي کوریا له پوځ سره راتلونکي میاشت له ژمني اولمپیک وروسته پوځي تمرینونه به وکړي. د پینټاګان وایند ډګروال ډراب مننګ پرون پنځمه پر ځول د دفاع وزارت د ولسمشر د پریکړې ملاتړ کوي، او د دواړو هیوادونو یعنی امریکا او جنوبي کوریا په ګټه ده. تر دې وړاندې پرون د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمني اولمپیک تر پایت د رسیدو پوري به د فوجي مانورو له ځنډولو سره موافقه کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان حکومت پر پاکستان باندې د امریکا د امنیتي مرستو د بندولو د پریکړې هرکلی کړی او ویلې دي چې لا هم تروریستان په دغه هیواد کې خوندي پناه ځایونه لري. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا جغ د خبريال اکرام شنواری پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وین مرسل نصرت رحیمی نن د جمعې پر ورځ خبر اعلان کوي چې د پاکستان پر خاورې تورستانو د پناه ځایونو شتون سپټه خبره نه ده.
امریکا په کوم اقدام چې د پاکستان په اړه د کړي او د پاکستان بوره کې کړي د کورنۍ چارو وزارت مجموع کې افغان حکومت دې هر کله کې مونږ همیشه ویل دي چې تورستان اولانه د تورستانو چې دغه د پاکستان په خاورې کې دي عمل د پټنځوین ای دوی شته دي او دا ډېر آشکار موضوع ده. دوی همغه ځاینه تمویلی او تجهیزی
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ پاکستان ته د خپل ټول امنیتي مرستو د ځنډولو اعلان وکړ. امریکا وی چې دا اقدام د دې لپاره کړی چې پاکستان په خپل خوره تورستانو ته پناه ځایونه ورکړي او د هغوی پر وړاندې اقدام هم نکړي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت وایاندي هیدر نور خبر اعلان ته ویل چې د امنیتي مرستو ځنډول به امریکایي چارواکو ته پراتونکو کلونو کې په دغه مرستو باندې د بیا غور لپاره موقع برابر کړي. د امریکا حکومت درې ورځې مخکې ویلي چې پاکستان ته د 255 میلیون ډالر د مرستو په ځنډولو غور کړي. پاکستان د امریکا له خوا د امنیتي مرستو د بندیدو اعلان ته د تروسه خبرګون نه دی خوده. خو دغه هیواد مشرانو په دې وروستیو ورځو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې د چارواکو سرګردون ته سخت خبرګون نه خوده. پاکستان د امریکا د جمهور رئیس د نوي سوي کال د لومړي ټویټر په جواب کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خپلې ماتې پړه په پاکستان اچي. د بلې خوا په واشنگټن کې د پاکستان سفیر عزیز احمد چوزري امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې امریکا او پاکستان ته په کار ده چې د دواړو هیوادونو یو بل سره بوخ پاتې شي او له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د پاسېدو د زیاتېدو سبب ګرځي او لامل یې سیمه بې ثباته کېدې شي. خاغلی چودري ویلي مونږ باید د تصادم په خوا لاړ نه شو. د پاکستان سفیر امریکا سره د القاعده په وړاندې په جګړه کې د خپل هیواد پر رول هم خبرې کړي او ویلي چې پاکستان چې امریکا سره سکړي هغه په کار نه دي چې په پیسو وارزول شي بلکې پهلو ته یو کتل شي چې دغه دواړه هیوادونو د ګډې همکارۍ په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان قسم پر پاکستان د امریکا فشار په افغانستان کې سولې هڅو ته د ملاتړ لپاره ډېر مهم ګڼي او وایي چې پاکستان د تمې پر خلاف د امریکا تر سخت فشار لاندې راغلی دی. خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ډاکټر وزیر صافی وی چې پر پاکستان باندې ډېر فشار د افغانستان پر زیان هم ثابتې دي. خاغلی صافی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې که پاکستان په خپل دریس کې چې له هر څه څخه د انکار دریس دی همدا صفات شي نو هڅه به دا وي چې له افغانستان څخه د امریکایانو د ایستلو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ
نور طالبان چې اخلا نورمال خلک دي هغوی بیا وسلې نه اخلي راځي د افغانستان سره به لار نیسي د مذاکراتو او دوی هغه محدود جنګجویا طالبان به چې استعمالېدی شي هغه به برملا شي او که جنګ کوي په جنګو کې هغه د المنج ځي نو
د پاکستان او امریکا اړیکې د هغې نه وروسته خرابې شوي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه او له پاکستان څخه یې وغوښتل په خپل هیواد کې د تروریستي ډلو ته نور پناه ځایونه نه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د غزنی او بامیان ولایتونو چارواکي وایي چې په ورستوي کې د حیواني واکسین تطبیق د مالداري د پرمختګ سبب شوی. په دې اړه نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
کارهنه او مالداري د افغانانو لپاره د عوایدو مهمه منبع ده چې د شمیرو لمخې په سلو کې اتیا افغان وګړي په زراعت او مالداري بوخت دي. د غزنی او بامیان ولایتونو د زراعت ریاست چارواکي وایي چې په ورسوي کې د حیواني واکسین تطبیق د حیواناتو د مړینې له مخنیوي سره مرسته کړې او د مالدارۍ د پرمختګ سبب شوی. د دغه ولایتو د زراعت ځینو مسؤلینو په وینا نیماتودا یا د کلمو چینجه هغه مرض دی چې په یادو او نورو ولایتونو کې د حیواناتو په ځانګړې توګه غواګانو د مړینې سبب ګرځي، خو په ورسوي کې د واکسین تطبیق د حیواناتو د مړینې کچه راټیټه کړې ده. د بامیان ولایت د زراعت ریاست د حیواني روغتیا د برخې مسؤل ډاکټر حیدر وای
سه کال د 300 تر 350 زره حیواناتو پورې د وژونکو امراضو په مقابل کې واکسین شوې دي چې د سرخروده، نیماتوده یا د کلمو چینجی او چیچک د مرزونو څخه ژغورل شوې دي.
د غزنی او بامیان ولایتونو د زراعت ریاست چارواکي وي په وروستیو کې د حیواني واکسین تطبیق ښه نتیجه ورکړي. د غزنی ولایت کې د حیواني امراضو متخصص ډاکټر عتیق احمد وي ډیری امراض هم د حیواناتو او هم د انسانانو په ضرر دي چې په وخت او موقع واکسینې ښه چاره ده. خغلی احمد د کلمو د چینجی د علایم په حق لوي
ایي از طریق مواد غایته را سره علافه
سره دي چې په ناڅاپي ډول په غواګانو کې د مرګ سبب ګرځي، خو علایم د غوا ډنګرتوب او نه خوراک دي. دغه مرسته خوم د حیواناتو د فاضله موادو سره یو ځای خارجيږي او په وخو کې غورځيږي. نور مالونه چې هغه وخه وخوري په عین مرزه ختګيږي. نو لازم ده چې مالداران د فاضله مواد مناسب ځای کې خوندي کړي.
ډاکټر عتیق احمد وای د حیواناتو د تداوی ښه وخت د پسرلی او منی موسمونه دي. هغه زیاتی
بهترین زمان تداوی پرازیتای داخلی د ولایت غزنی از مای ثور شروع میشه.
د دې مرزونو د تداوی ښه او مناسب وخت د ثور د میاشتې د پیل نه د جوزا تر 15مې او د میزان د پیل نه د قوس تر اخره پورې دی. که د حیواناتو حفظ الصحه مراعت نشینو د ستونزو سره مخ کیږي.
د غزنی ولایت یو تن مالدار محمود وی ډیری مالداران څارویو ته د دوا او درملو د اخیستو توان نه لري. هغه وی
نو نه خوشکه کوم خره مې خورد خورد کرماکوس سفید سفید ونه مو د قادر روده پیدا مشه.
ام دا و چې ډوړې خړل چې په کلمو کې یو رقم سپین چنجای پیدا شو وز دواشته، خو بیا هم دومره ماسره نه ده.
سره لدی چې د غزنی او بامیان ولایتونو د زراعت چارواکي په یاد ولایتونو کې د مالدارۍ د رشت خبره کوي، خو بیا هم موسمي ناروغۍ د ولایتو کې د مالدارۍ برخه زیانمنه کړي چې له همدې کبله هر کال ډیر مالونه تلف کیږي. نو شاباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د هیل په نامه یوې معتبرې امریکایي ورځپاڼې د جمعې په ورځ د افغانستان د روانو حالاتو په اړه یو اوږده مقاله چاپ کړې. په دې مقاله کې راغلی دی چې د قدرت په سر دا وخت په افغانستان کې یو ډېره خطرناکه لوبه روانه ده چې د مافیایي سیاست او قدرت طلبۍ پر بنسټ ولاړه ده. سید سیما شابه تاسو ته خلاصه دروړوي.
د هیل د ورځپاڼې دا مقاله چې د ځوان افغان لیکوال او په واشنگتن ډی سی کې د اټلانټیک کونسل د مؤسسې د غړي جاوید احمد په قلم خپل شوی، راغلی چې مافیایي سیاست د افغانستان د موجوده حکومت په خلاف د وسلوال پاڅون په مقایسه د افغانستان امنیت ته زیات خطر متوجه کړی دی. د مقالې لیکونکي لیکي د قدرت په سر چې دا وخت کومه خطرناکه معرکه د مرکزي حکومت او د بلخ د والیو پخواني جنګ سالار عطا محمد نور ترمنځ شروع شوی په څرګنده توګه د دوو شیانو په محور څرخي، مټ او بازو زور او پیسې. که څه هم چې اوسنۍ سخته او متشنجه وضعیت مختلف وجوهات لري، د قدرت او پیسو په خاطر د تشدد نه ډکه مبارزه د تیرو کلونو په دوران کې د افغانستان د سیاست محور ګرځېدلې، خو شاید چې دا ځلې په هغه هیواد کې د امریکا موجوده نظامي حالې ځلې د ناکامۍ له خطر سره مخ کی او د هیواد کمزوري امنیت به نور هم ګډوډ کړي. د مقالې لیکونکي لیکي په هر نظر کې ورته وکتل شي څومره چې د افغانستان استحکام او ثبات دغه وسوال پاتون پوري تړلې چې له خارج نه تقوی کیږي، هغومره په داخل کې د مختلفو زورمندانو ترمن د قدرت د نیولو په سر د تاکسیکی یا زهري رقابت او سیالۍ سره هم ارتباط لري. د ډلایزو او سیاسي رقابتونو لامل افغانستان اوس په داخلي توګه وشل شوی دی. یوې خواته سیمهیز جنگ سالاران او د زور خاوندان دي او بل خواته تعلیم یافته او اصلاح طلب ټکنوکراټان دي. د دواړو خو ترمن د فکر او نظر ټکر روان دی. دواړه د افغانستان لپاره په راتلونکي وخت کې په بنیادي توګه د دوو مختلفو لارو په لټه کې دي. د مقالې لیکونکي په دې عقیده ده چې په افغانستان کې موجوده سیاسي سیستم یا نظام چې د زورګوي او جاه طلبۍ پر بنسټ څرخي، په 2001 میلادي کال کې پر امریکا باندې د مرګانو حملو په تعقیب پر افغانستان باندې د متحده ایالاتو په مشرۍ د لویدیځو قدرتونو د نظامي مداخلې نتیجه ده. چې عمل نه اوس د افغانستان یو سیاسي مافیا پر اس کې واقع ده او چاري کنټرولوي. د مقالې لیکونکي لیکي اوسنۍ سیاسي نظام په واقعیت کې د یو داسې پاپی یا کوتي مثال لري چې له بد حالت نه ورته یو چا نجات ورکړي او بیا یې بل کوم قید او شرط نه په ډیر شتمنۍ او مړخ رغټ کړي کله چې غړ شي په خپل سر خوشي کی. په عین شکل د افغانستان د موجوده سیاسي نظام په جوړولو باندې لدیزو قدرتونو ډیر مصرف وکړه، پوره خواري وکړه، خو د 2001 میلادي کال راهیسې چې بل قید او شرطه څومره پیسې کابل ته لیږل شوې دي یوازې د ګوتې په شمیر یوې کوچنۍ بانفوزه خو بیکاره سیاسي ډلې باندې قبضه اچولی. د مقالې لیکونکي لیکي چې د تیرو 14 کلونو په دوران کې دغه پاپی یا کوته دومره غټ شوی دی چې یو ډیر خطرناک سپی ورنه جوړ شوی او هغه چا چې یو ته په لومړي سر کې خواړه ورکول او په ناز او ادا کې غټو وسی مخه بلخوا اوختي او یادا چې نه غواړي چې وی پالي. نو همدا وجه ده چې جنگی سپی کله کله په خطرناک توګه عکس العملونه کوي. د دې مقالې باقی پاتې برخه به سبا سهار په همدې خبرونه کې واورئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان او امریکا ګډه سوداګریزه خونه افغان سوداګریزو مالونو ته د بازار موندنې په خاطر نړیواله سروې ترسره کوي. دا چې د دې سروې ګټه بچوي نو شبي آشنا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی لمرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړي چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
دغه ګټه سروې په کومه دفتر سره کیږي؟
روانې میاشتې په اخر کې یو سروې شروع کی چې د افغانستان تجارت او د افغانستان صادرات او تولیدات په عربي هیوادونو کې او په اروپا کې په کومو مارکیټونو کې ځای لري، اولته امکانات ورته شته دي، اولته د دې لپاره څو فرصتونه موجود دي. اما د دې لپاره چې دا سروې تکمیل راشي زه فکر کوم چې د اتاق تجارت سره د مربوطه اتحادیو سره زموږ د صادراتو اتحادیه ده، د وارداتو ده، صنایعو بخش دی، د مرمرو بخش دی، د معدنو بخش دی، د زراعت په برخه کې موږ جدا جدا تجارتي انجمنونه لرو او هغه ټول د اتاق غړي دي. اتاق په دې اعتبار باندې ډېر امکانات لري که دا زمونږ سره په هماهنګۍ کې وشي نو تکمیل به راشي او مکمله به راشي، او که چېرته زمونږ سره په هماهنګۍ کې نه داسې یو افاقي سروې به وي چې لکه دا نورې سروېګانې چې شوي دي په عمل کې شاید زمونږ تجارت او وارداتو صادراتو ته مارکیټینګ ته داسې ډېره ګټه ونه رسوي.
د افغانستان او امریکا ګډه سوداګریزه خونه په 2015 کال کې افتتاح شوې ده یا جوړه شوې ده، تر اوسه پورې عملی سوداګری په برخه کې افغانستان ته څه ګټه رسیدلې؟
څومره خو د نورې دنیا په ارتباط باندې دوی هیڅ نه و، تر اوسه پورې کوم همکاري دا چې لازم او احساسي او محسوسي هغه نه ده شوې. اما د امریکا په مارکیټونو کې او د امریکا په بازار کې زمونږ د صادراتو او زمونږ د تجارت او د سرمایه گذاری په ارتباط باندې د خپل د امریکا د مارکیټ نه او د امریکا په سرمایه داری ټولنه کې او سرمایه دارانو ته د افغانستان د ظرفیتونو او دلته چې کوم فرصتونه موجود دي دغه فرصتونو په ارتباط باندې لازم معلومات ورکول کیږي او دا د ګټې نه خالی نه دي. په هغه کانفرنسونو چې تر اوسه پورې تقریبا په هر کال کې دایریږي سا کال دایر نه شو د بعضي ستونزو په اساس یا دوی ورته بودیجه نه لرله، په هر صورت مقصد بې پایدي نه دي. یعنې داسې نه ده چې دغه د پخوا موږ د امریکا د مارکیټ نه داسې په تصادفي شکل تللو او د هغوی نه مالونه راوړل یا زمونږ قالینې ډبرې یا قیمتي تیږې وچ او تازه میوه خصوصا وچه میوه دا په انفرادي شکل باندې تلله. ما کله چې دا کانفرنس دا ارتباطات شروع شوې دي یو څه مارکیټینګ کې تغییر راغلی دی، تجارت کې خواله راغلی دی.
بله الکوزه سپ تاسو ویل چې د افغانستان او امریکا ګډه سوداګریزه خونه افغان سوداګریزو مالونو ته د بازار پیدا کولو په هدف د نړیواله سروې تر سره کوي. اوس پښتنه دا ده چې افغاني تولیدات څومره په نړیوال ستاندارد او معیارونو برابر دي چې به په نړیواله ساته ورته بازار اومندل شي؟
او دا ډیر اساسي او مهمه خبره ده او لوی ننګونه ده زمونږ د تولیداتو په مقابل کې چې هغه ستاندردونه او هغه سرټیفیکټونه چې ډیر ضرور دي زمونږ د تولیداتو لپاره خصوصا د ISO سرټیفیکټ او دا زمونږ پیکینګ او زمونږ هغه برجامه چې د دې لپاره جوړیږي دا په هغه ستاندرد باندې نه دي او موږ هم دغه مشکل په اساس باندې زمونږ مارکیټونه په نږدې ملکونو کې خصوصا پاکستان او آسیا میانا همدارنګ مسکو او هندستان خصوصا او عربي هیوادونو ته لګ لګ ډیر کم داسې اروپا ته ځي او د اروپا په دغه کې کېږي امریکا ته کم ځي. دغه لوی ستونزه ده تر اوسه پورې دا نه ده حل شوی. دا مشکل شته دی.
ان د حل کېدو لارې چارې مرته سنجول شوې دي؟
بلې، او په دولت او د ملي وحدت حکومت خصوصا د اعتماد رئیس جمهور په عالی شورا کې د اقتصاد په عالی شورا کې په دې باندې ډیر د ټینګار کې موږ وسلګ لګ د عربي مارکیټ او د خلیج مارکیټونو ته لار پیدا کړې ده. څه کال موږ تقریبا د 2,300 ټن په اندازې باندې تازه میوه صادر کړې ده. د دې د جملې څخه یو لکه 8,000 خالی پاکستان ته صادر شوی ده او یو یو لزره ټنه د هندستان ته تللی. نور چې دا ډیره کمه نور مملکونو ته واغه ملکونه چې پر الته په قیمته خرچي او مونږ ډیر زیات اثر په لاس باندې راوړي هغه ته ډیره کمه رسی.
ډیره مننه له کوزه صاحب ژوند دی اوسې.
خدای دې شال الله دې شکر.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
درنو ریدونکو، موږ د میډې د زخم او د دردونو په اراضو او علایمو باندې په لندن کې د ډاکټر امان شمسره مرکه کړې. هغه وایي
میډا خو مختلف قسم دردونه لري، تر ټولو زیات او عام چې دی هغه عموما د میډې د تیزاب او د زیاتوالي او یا هم د میډې د زخم په واسطه باندې منځته راځي.
بله،
او هغه د ناروغان وایي چې د مش په اسلامي د سوځي څوک وایي په میدم درد دي، څوک وایي میدم جوش کوي. نو مطلب دا ټول د ناروغي دي چې یا د میډې د زخم یا د میډې د تیزاب او د زیاتوالي. او په ځینو وختو کې د تیزاب او د مری خاطراتل، یعنی په اسلامي باندې موږ ورته ریفلکس وایي،
بله،
هغه د مری د اخیری برخه چې د پرغزای کې مشتش ټول یو داسې عضله لروس موږ وال ورته وایي چې تیزاب اجازه نه ورکوي د مری خاطر شي او اکثره وخت د اثر بیر راځي.
بله،
ټول د سیدی د مری د دردونو باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، ولې د معدې زخمونه پیدا کیږي؟
اصلا د معدې زخمونه چې دی هغه تر ټولو غټ دوه یا درې غټ عوامل لري.
بله،
یو بکتریا د اچ پایلوري په نامه سره یادیږي او تر ټولو زیات څه ده هغه باعث د معدې زخم ګرځي. او بل خبره هغه کسان چې دي د درد له ځینو دواګانو استفاده کوي، مثلا د ایبوپروفین په نامه باندې یا د اسپرین او لاره سره په څنګ کې د کلوفینات د مش د ټولو دواو ته نه سټیرویدل انټي انفلمټري میډیکیشن وایو یا ډرګز وایو. خو په لن ډول باندې د درد دواګانې د سپازات بازار کې په دوکانو په ټولو ځایونو کې پیدا کیږي او خلک چې دینه په زیاتې اندازه استفاده کوي هغه د معدې هماغه برخه چې د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري هغه دیوال تخریبوي او لمنځه وړي.
ښه،
په دې وجه باندې د معدې زخمونه منځ ته راځي.
بله ډاکټر صاحب، اکثره وخت خلک یو نفر د معدې تکلیف لري مګر د دوی درد پر ځګر باندې ډیر دی، ځګر یې خوږی ده، شاولې یې درد کوي، د دې علت څه دی؟ دا څه ډول د معدې درد دی؟
اصلا په دا کم ځای کې چې معده موقعیت لري په دغه ځای کې د سفرا کڅوړه یا په اصطلاح باندې د سفرا د بریښ خلک لري هغه په دغه ځای کې ده. په دغه ځای کې بل غوډه د پانکراس په نامه سره یادیږي هغه هم ده. د معدې سره په مجاورت کې د وجود نور ډېرې اعضاوې موقعیت لري او هغه دردونه چې د شاخ طرف ته یو څه د وولو طرف ته د خصوصا د وولو طرف ته چې ځي هغه اکثرا د سفرا د کسوري کې چې دبري یا هغه دردونه اکثره د ویلو طرف دي او د میډیا خپل درد څو کچرت د میډیا نو ورسته چې کلمې شروع کیږي په دغه ځکه زخمونه لږیږي هغه درد څه دي شاخوا ته دي د ستوني فقرات خوا ته دي نس په طرف دي شاخوا ته حرکت کوي نو دا هم امکان لري له زخمونه مونږ
یعنی دغه درد چې فرضاً پر دګر د چا درد کیږي دغه درد او د زړه د تکلیفو د دردو سره فرق لري ډاکټر صاحب
بلې هو د زړه درد څه ده هغه عموما د سي احساس خلک کوي لکه یو غټ فشار شي باندې چا یو غټ ډبره ور باندې شي یو پلی د چا تر سینه ور تاو کی یو سره یو خواته کشي بلې بلې خواته کشي او یاله کدن مریضان وای و بالکل لکه یو کلی سینه په نس باندې په سینه باندې راکشي دغه دردونه دی هغه عموما دی چپ لاس خواته د ځان خواته او یا هم کله شي چپ وجه ته دغه کوي فرایت کوي دغه ځته د درد دی او هغه د میډي او د یاني در یاني خونونه عموما دغه د بری سی تو سپراټ پیدا کیږي سپراټ کڅوړه کی پیدا کیږي یو خو درد څه دی شي طرف خواته او اکثر وخت ویلو منځته دی
نو د دې لپاره چې د میډي په تکلیف باندې اختر نه سو خصوصا د میډي په زخم باندې اختر نه سو او د دې د مخنیوي لپاره څه ډول لارې پیدا سوې دي او څه باید وکړو
تر ټولو باید یو دا خبره وکړم چې د میډي زخمونه شي دي هغه مکمل شکل دی علاج وړ دي د غل لپاره دواګان موجودیت لري کچيري هغه بکتریا وی چې د موږ په دې استلا دی هغه معنی کولای شو دغه دوا کولای شو بکتریا هم د انټيبایټیک لمنځ په واسطه لمنځ وړي شو او ورسره هم د تیزابو د ضد دوا وی دي چې د میډي زخمونه پی جوړي شي تر ټولو مهمه خبره به د ما ټول هغه اوریدونکو ته دا لګي چې د پروګرام ته ورنی ولای دي سی دی دواونه خصوصا د درد د دواونه سی د ډاکټرانو ته توصیه ونه کی باید استفاده ونه کی هغه د درد د دواونه د ما مطلب ایبوپروفین او ډیکلوفین دغه سی دی په ټولو دکانونو کې پیدا کیږي خلک یې اخلي او په خپل باندې خوري نه یوازې د میډي زخمو باندې ګرځي بلکې په اکثر وختو کې پښتورګي خراب وي نو د ما په دغه توصیه ناروغانو ته یې له دوه شان نه دلو چې خدای دې
او د غذایی موادو په اړه تاسو څه وایست خواړه غواړي یا خواږه یې هم پر معده باندې بد تاثیر کوي
په غذایی موادو کې صرف دوه شیان په سبب رسیدلې دي چې د معدې تیزاب زیاتوي او اکثر کله د زخم باعث کېږي دا شی یو کافي چې کافي څوک چی که څه هم د زخم خاص تړاو نشته او سره خو تیزاب زیاتوي د خلکو د معده سره کې جواب الکول دي باقي نور څه غذاګانې چې په مستقیم شکل باندې د معدې زخم تروسه چرونه نه شو لږ مستری دي زخم باعث ګرځي خو ځینی دغه چې دي غذاګانې چې دي مثلا سرکړي په چابانی ور په چاباندی په استلاب باندې سرکړه د شن بدلګیږي په وجه دي باندې اکثره وخت میډي په تیزابو کې امکان لري زیاتو براولي او شاید دي غبایسونه درځي زخم دا هم مریضان د درد لري امکان لري دي میډي تیزابو زیاتو بایسږي هغه کسان چې ځینې خاص خواړه وپیژني چې د غو په استاد کې میډي درد پیدا کیږي باید ونخوري
تاسو کور ودان ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب د امریکا جغ آشنا رادیو درنو اوریدونکو امریکا جغ د پولیو یا ګوزان په اړه د عامه پوهاوی د ډرامو لړۍ پیلوي دا ډرامې هر شپه د کابل په وخت په 9 بجو او 16 دقو خپریږي اوریدلې مهر د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل ز شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د خبرونه پیل سي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ
افغانستان د مهاجر